سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایی بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران دو خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2020 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا یو شهر یو میلیون هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلو کم وي دوی ته به د پولیو واکسین ورکول شي تر څو دوی په دې سیمه کې د شته پولیو وایرس څخه په امان واوسي.
سکال په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې وې. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې دا ټولې پیښې په خیبر پختونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یوه ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تاکتیک بللی دی. په ایران کې د سپتمبر په نیمایي کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه چې وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د بشري حقونو ډلې مخکې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اتیا تنه یاد کړی وو. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دی بې ګناه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محاکمې لپاره یو غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویل دی د کافي شواهدو په تمه دی څو له مخې د ته براعت ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر څو چې بې ګناه خلک تعقیبېږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کاسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګېدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 99 کلونو ترمنځ یې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېده د جګړې پر مهال د کاسوو له ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر 100 زیات کسان وژلي دي. په دې پرده په تورونو کې اعدامونه او له بندیانو سره ناوړه چلند هم شامل دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدای شئ. و باوری چه نریوالو مؤسسو پا افغانستان که ده ماینونو او ناچاو ده مهماتو ده شتون لکبلا اندیخنه خودلی.
یه دهی گویدی ده ما رواقس ده غربه انتخاب سوده اباره ده ادوی پشی را خوش کرده ده اوه منا کاش کرده ده اوه چی تون دیر نایه ده بیزدیک سیده ده خشی پیتوی ده ما بیزدیک شنیدی.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له افغانانو سره د مرستې پر بهیر احتمالي ناوړه اغیز یې.
د دې خطر هم شته چې د یونوما په څیر ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکوي یا یې پر مخ ودروي.
د قلملار ټولنې له یوې غړې سره مو د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه خبرې کړي.
د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، هغوی ته نورم زمینې ورمساعد سي، نه داسې ونیول سي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. بلابلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونه افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغېزمن کېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو تر ډېره ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
بېلابېلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي، چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بېلابېلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي له 1989 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي سوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي، هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې له 120 تر 125 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناوچاودو مهمات دغسې پاتې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر شنون کې وای په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر چارو ناوړه اغیز وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو تر بندیز وروسته یونما په ټول افغانستان کې خپلو خزینه کارکونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د په کورونو کې ووسي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له ښځینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي، او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو، او ممکن تمویلونکي د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته اندېښنو ته مو کتنه اورېده. د طالبانو له دې اعلان وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو 48 ساعتونو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 3300 په شاوخوا کې کارکونکي لري او 400 ښځې په دې دفترونو کې کار کوي. ورځو نور مطالبو ته، طالبانو لا هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له بنده نه دی خوشې کړی. ویسا د وري په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو، خو د ویسا تر څنګ نور کسان هم چې د تعلیم د ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي د طالبانو لخوا نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او د هغه په وینا عامه افکار یې مغشوشول. په دې اړه زما همکار د قلملار ټولنې له یوې غړې زرلښتې ولي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې ویسا او د ده په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطعاً د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه له نژدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټول غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږو او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ یې تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په اند داس خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک مند د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا، نو داس مدني فعالانو باید ملاتړ وسی، باید هغه لاسنیونه وسی، هغه ستر نورم زمینی او مساعد سی، نه داسې ونیول سی. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي هڅه د هغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغه په کارونه کې خنډ ایجاد کو، برعکس هغه سره مرسته وکړو تر څو پورې د هغه دا غږ د تعلیم او د تربیه غږ د وطن په هر یو سیمه پروتو لري او د سیمو کې ورورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې پر افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورځو کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا دسه هغه طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه هغسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش دی نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا دی چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي دا پر دې پاک له سوچ وکړي فکر وکړي او پر دغه شرایط کې سي سما ول سما خلک خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي تر څو هر یو افغان هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس تعلیم تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم لرو خو د شپه په مکرې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د اروپای ټولنې خبرونه په افغانستان کې د خزو وضعیت تکتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي دي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خزو د حقونو وضعیت په ډېر ناوړه وضعیت کې دی. د مطلب په دوام کې لولو چې پر خزو د طالبانو د محدودیتونو له کبله ځینې بهرني مرستندویان غواړي له افغانستان سره مرستې بندې کړي چې د خبرونې په لیکنه دا کار به په دې هېواد کې د لوږې د زیاتېدو باعث شي او د خزو پر ژوند به تر پخوا لا ناوړه اغېز وکړي. د اروپای ټولنې خبرونه زیاتوي له افغان خزو او افغاني ټولنې سره د مرستې لپاره کې د دې هېواد تاریخ ته یو کتنه وشینو خي او حل لارې ترې راوځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو مسله تل له لوړو ژورو سره مخامخ وه. خبرونه وړاندې لیکي یو ټکی چې د پاملرنې وړ دی، دا دی چې ولې په داسې یو هېواد کې چې په 1919 کال کې له ډېرو لویدیځو هېوادونو مخکې ښځو ته د رایې حق ورکړی و، اوس مهال له ښځو سره داسې چلند کېږي چې د بشریت پر ضد جنایت بلل کېدای شي. د بریتانیا چاپ ډیلی سٹار ورځپاڼې د هغو دریو بریتانوي وګړو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. ورځپاڼه له دې دریو کسانو څخه یو د خطرناک بریتانوي سیلانی په نوم یادوي. د مطلب په دوام کې لولو چې د مایلز روتلج په نوم د سیلانی ځان د طالبانو ډیر نږدې ملګری باله خو اوس د هغوی په بند کې دی. ورځپاڼې د طالبانو له غړو سره د روتلج تصویرونه خپاره کړي او لیکي چې د هغوی ته ورونه ویل او حتی هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د وسلو سوداګري هم پیل کړي. طالبانو د روتلج او نور برتانوي وګړو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ډیلی سٹار په مطلب کې وړاندې راغلی چې روتلج د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو په لاس د افغانستان د نیول کېدو پر مهال د هېواد ته تللی و چې د ملګرو ملتونو د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې بیرته بهر ته ولېږدول شو، خو په 2022 کال کې یو ځل بیا د پېښور له لارې افغانستان ته ولاړ او د ورځپاڼې په لیکنه هغه له دې کار څخه یو ځانګړی هدف درلود. لکه څنګه چې په مطلب کې راغلي روتلج غوښتل له طالبانو څخه امریکایي وسلې وپیري او پر اوکراین وپلوري څو د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې کار ترې واخلي. د ډیلی سٹار مطلب زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړی دی چې حکومت د روتلج او دو نورو بریتانویانو د خلاصون لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسیې خپل قونسلي خدمات بیا پیل کړي دي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی و او اوس مهال بیا داسې مهال پرانیستل کېږي چې د هېواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې موجودیت د ځان لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د دویمې څانګې مشر زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانیستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسیې په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سې شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانیستلو لپاره هڅې پیل شوی وي.
زموږ د معلوماتو لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي و د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2020 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شوه او بیرته داسې مهال پرانیستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسیې تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چا ته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیاوړي کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننونکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګري پرانیستله.
بعد از حمله ای که در کابل شد،
لحق ورسته چه په کابل که در روسیه په سفارت برید بشو کنسولگری و ترل شو او دو ویزه صدرول سخت شد. روسان رو په مزار شریف که اوڑا کنسولگری پرانیستلا، خود طالبان و سرد دی طولو هیوادون و اړیکې داسې دی لکه یو سرای چه بازار تلار شی چه واخلی خو پیسی وار نکری، یعنی اړیکې بلری خو پر رسمیت نپیجنی. د پوتین د ملی امنیت مشاور په زلون ویلی چه دوی طالبان پر رسمیت نپیجنی.
ما حکومت طالبان پر رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شان وای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیې اندېښنو ته په کتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې مهال پرانیستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی له یوه عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
ارزو هلی مې وروره دا چې موږ مهیبینو سره ده طالب چارواکي ولې دسی چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخوړل، وروره د نوي کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي، نو موږ بار څه چمو کو وروره د موږ ماشونه ولې دوی مستخوري د سکارونه د موږ سره نه کیز موږ د محللونو ټولو هر زو دغه چې دغه موږ ماشونه د دوم کال دن به تراک د نوي کال دن تر اوسه نه دراتواله کړي. ورور
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه د ټولو یادوالو څخه می دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبوره خلک دي، د هغو سره مرسته او کومک وکړي، د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو، ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
ورز
زموږ مشکل دا چې دا بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي وروره. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د یو بیسیم یو سمه د انتن خدا ودری. وصلات وسلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11.